پرونی په پیل کې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د شاوخوا شلو سرتیرو د وژل کېدو مرموز داستان څیړو. د شنبه ده د کب یهود 15 د فبروري 23. خپرونه په خبرونو پیلو له صفی الله ستنګزنی اوري.
سلام د خبرونو سره ټکی. د کونړ چارواکي د غازی آباد پولیسولۍ کې د ملي اردو پر قرارګاه د وسلوالو طالبانو برید هغه دسیسه بولي چې دریو افغان سرتیرو پاکستاني طالبانو لخوا جوړه شوې وه. ناروې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او د پاکستان پوځو په قبایلي سیمه تیرا کې د افراطي وسلوالو پر مرکزونو په هوایي بمباري کې 38 مشکوک طالبان وژل شوي. سرکه همکورانی خبرونه د کونړ والی په غازی آباد کې د ملي اردو پر قرارګاه د وسلوالو طالبانو برید هغه د سبولي چې د دریو افغان سرتیرو او پاکستانی طالبانو لخوا جوړ شوی و. د افغانستان دفاع وزارت لدی مخکې ویلی چې د ملي اردو 21 سرتیري له طالبانو سره لشپک ساعته نختی ورسته وجل شوی. خو د کونړ والی شجاع الملک زلالوی د ملي اردو دریو سرتیرو طالبانو ته د امکان برابر کړ چې د ملي اردو قرارګاه ته ننوځي.
باز بدبخت کسانو د مخالفینو سره به تر جوړه کړي و او هغه ته زمينه سازي کړل و د دوی په پیړه کې غیر اغلی د زمونږه سربازان د اردو ملي شهیدان کړی دلته سلام وړي دا او شپه کسه اسیر بولی.
ولسمشر احمد کرزی د ملي اردو د سرتیرو د وژنې د پیښه په کلکه غندلې. د جمهوریت ریاست د رسنیو دفتر په یو بیان کې لیکلي چې خغلی کرزی د وژنې ته په اشاره سره یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د تروریستانو د مرکزونو په لمنځه وړلو کې جدي اقدام وکړي. ټاکل شوی چې سریلانکا ته د ولسمشر احمد کرزی د سفر لپاره نوې نیټه وټاکل شوې. دا سفر پرون یک شنبه په پام کې و. خو په کونړ کې د ملي اردو د 21 سرتیرو لوژل کېدو وروسته خغلی کرزی د سفر فسخ کړ. د جمهوریت ریاست د رسنیو دفتر په یو بیان کې وایي چې ولسمشر کرزی پرون د سریلانکا له ولسمشر مهیندا راجاپاکسا سره په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونه به د دې سفر لپاره بل نیټه وټاکي. افغان چارواکي وایي چې سریلانکا ته د ولسمشر کرزی د سفر هدف د دواړو هیوادونو د اړخیزو اړیکو پیاوړي کول دي. ناروې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بورګي برند تیر ورځ وویل چې هیواد به د افغانستان له بیارغونې او پرمختګ سره مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې خغلی برند په کابل کې له افغان سیال زرار احمد مقبل عثماني سره په کتنه کې د سرګندونې وکړي. ناروې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستان سره په ملکی او پوځي برخو کې مرستې کړي. اوس مهال څه باندې سل نارویجي سرتیري په افغانستان کې انتظار دي. او د افغانستان د خزو د چارو وزارت په جوزجان ولایت کې د دوو خزو وژنه غندلې. خدیجه او شکریا په دې ورستیو کې په شبرغان ښار کې وژل شوې دي. د دوی د وژنې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. د خزو د چارو وزارت په یو بیان کې له امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې د دې مېرمنو قاتلان سمدستي ونیسي. د خزو د حقونو مدافع ټولنې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تشدد د پیښې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. لنډې دمې وروسته د سیمې اونړې مهم خبرونه وړاندې کیږي. د پاکستان پوځوی په قبایلی سیمه تیرا کې د افراطي وسلوالو پر مرکزونو په هوایي بمباري کې 38 مشکوک او طالبان وژل شوی دي. د خیبر ایجنسی په اړوند تیرا سیمه کې د پوځي عملیات رسل هغه کېږي چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې ناکامه شوې او صدر اعظم نواز شریف د پنځمې پرز پوز ته د عملیاتو اجازه ورکړه. د پاکستان پوز په هغه بیان کې چې پرون خبر شو ویلي چې په دې عملیاتو کې د طالبانو شپږ سنگرونه په نخښ ول او په وژل شوی طالبانو کې د هغه مهم قمندانان هم شامل دي. د پوز د اعداد د خپلواکو سرچینو لخوا نلتایید شوی. اخوا د خیبر پختونخوا په کوهات خرګوټی کې پرون یو بمی چاودنې 12 کسان وژل. د کوهات د بسونو په اړه کې د چاودنې ګڼ نور کسان ټپیان کړل. د کوهات یو سیدونکو رحمان د دې چاودنې عیني شاهد وو. پلا روانو چې چاودنه وشوه، سخت چاودنه وه. شپږ او تقریبا نو کسان ځای پر ځای مړه او شاوخوا 13 کسان ټپیان شول. ځینې کسان ډیر سخت ټپیان شول. پولیس وایي چې لری کنټرولیدونکي د بم د غوړیو په پیپ کې ځای پرده شوی او د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د عراق په بیلابیلو برخو کې تیر ورځ په بمی حمله او نښتو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د عراقي چارواکو په وینا تر ټولو خونړۍ حمله شمالي بیجی ښار ته نږدې وشو چې وسلوالو د پولیسو پر یو کتار برید وکړ او درې پولیس او څلور بندیان یې ووژل. د بغداد په ختیځ کې په صدر سیمه کې یوې موټر بمی چاودنې لږ تر لږه 15 کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. پولیس هم در ازوی د بغداد د شمال په وزیریه سیمه کې هم په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوی بم چاودنې لکتر لگا درې ملکان وژل او دولس نورې ټپیان کړل. چارواکي هم درس خبر ورکوي چې وسلوالو تارمیه ښار ته نږدې د پولیسو پر یو پوسټ برید وکړ، یو پولیس وواژه او درې نورې ټپیان کړل. تاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره کاترین اشتن نن اوکراین ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد له مهمو سیاستوالو سره وګوري. د میرمن اشتن لخوا په خبرو شوي بیان کې ویل شوی چې دا به په پلازمینه کیف کې له مهمو مشرانو سره وګوري او د اوکراین سیاسي بحران ته د دوامداره حل لارې د موندلو او د دې هیواد د اقتصادي ثبات لپاره د اقداماتو په برخه کې د اروپایي ټولنې د ملاتړ په اړه بحثونه ورسره وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره ورسره له هغه اوکراین ته سفر کوي چې په تیرو دوو ورځو کې په اوکراین کې په حالاتو کې ناڅاپه بدلون راغی. پارلمان خپل نوی موقت مشر وټاکه او ولس مشر یې له واک لیرې کړ. اروپایي ټولنې د اوکراین اقتصادي ملاتړ ته تیاری ښودلې، خو په دې شرط چې د پیسو له نړیوال صندوق سره یوې موافقې ته ورسیږي. او د روسیې په سوچي ښار کې د ژمني اولمپیک لوبې چې ولس ورځې روانې وي پرون د اولمپیک د مشال له مړینې سره پای ته ورسېدې. په دې مناسبت په جوړو شوي مراسمو کې لومړی اور لوبې وشوې او ورسره سم ګڼ شمېر لوبغاړي د سټډیوم پر غولي راټول شول. د ژمني اولمپیک د ختم مراسمو کې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس بچ وویل چې ورزشکارانو او نندارچیانو د دې لوبو له بېسارو امکاناتو څخه خورا زیات خوند واخیست. بچ د ورزشي امکاناتو د برابرولو، د اولمپیک د ډېرو ښو کلیو د برابرولو او د چارو د بی آی با تنظیمو لوب خاطر د روسیې ستاینه وکړه. روسیې چې پر دې لوبې یو 50 میلیارد ډالر ولګول دا د ځان لپاره ستره بریا بولي، ځکه د دې لوب له پیلېدو مخکې د تروریستي حملو ګواښونه عملی نشول او په روسیې کې لمړنۍ ژمنې اولمپیک په داسې حال کې پاتې ورسېد چې کوربه هیواد د میډالونو د جدول په سر کې راغی. ناروې دوهم او کاناډا دریم شو. د 2018 کال د ژمنې اولمپیک لوبې د جنوبي کوریا په پیونګ چانګ ښار کې په پام کې دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
اته بجې او و دقیقې سوې تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د شلو سرتیرو د وژل کېدو په اړه تازه حقایق را برسېره سوي. ازادي رادیو غازی آباد ته ځان رسولې دغلته پراته سرتیری وایي.
مونږ باید جنگي تیاری هوا خواني ورسېږي، ډېر مشکل لرو بس او دښمن مونږ لاسته وځي.
د کونړ د دې پېښې په اړه مو د ولسي جرګې د کورنی امنیت له غړي سره هم خبرې کړې.
مهمه زموږ د فارو داد او د وزارت دفاع د فارو چې دوی باید د خپل کشتور قانونو باندې یو ځان ته نظر وکړي چې دوی څه رقم خلک ورنوتي دي.
د کورنیو چارو وزارت وایي څلور ویشت نور انتخاباتي مرکزونه هم خوندي کړي دي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. 219 پروګرامونه هم درته لرو. اساسي او بشري حقونه د غرض د ورکو عزیزانو لټون. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې پراته افغان سرتیری وایي د وړمې شپې د جګړې پر مهال هوایي ځواک پر وخت مرسته نه ده کړې. دوی وایي که پر وخت مرسته ورسره کېدلای دوی کولای سوای چې طالبان ژوندي ونیسي او دومره درانه تلفات ورونه وړي. روح الله انوري سیمې ته سفر کړی.
د غازی آباد ولسوالۍ د شلغشو هغه پوسټه ده چې د یک شنبه د شپې په 3 بجو وسلوالو طالبانو پرې برید کړی چې په نتیجه کې د ملي اردو 21 سرتیری وژل شوی او وطنه یې وسلوالو ځان سره ژوندۍ بولی دي. په یاد پوسټه کې د ملي اردو سرتیری شکایت کوي چې د 21 شپې او 21 ورځې جګړې په مهال ورته هوایي ځواک نه دی رسیدلی. سرتیری وایي چې چیرته ورته الوتکه په وخت رسیدلې وای نو دوی کولای شول چې وسلوال طالبات ژوندۍ ونیسي او کوم ملګری چې طالبانو ژوندۍ بولی هغه ته نجات ورکړي.
زمونږ مزردین دی وداسن لر چې موږ باید جنگي تیاری هوا خواني ورسېږي
چې که جنگي تیاری نه نو څه مشکلات
لري. ډیر مشکل لرو بس او دښمن مونږ لاسته وځي.
دا اوس چې کوم جنگ کې تاسو یستې د دې کې در سره تیارو هم همکاري کړي مرسته کړي چې
نو ستاري را لاله بس بیرته لاړل دی. بس نو څه وګړي دی بیرته لاړل.
دوی وای اوس هم ګن وسلوال برید کوون کې وجلی او ټپین کړي دي. په سیمه کې ولسوال د اردو او د سرحدي پولیسو مشران موجود خو رسنۍ سره یې له خبرو کولو ډډه کوله. د یک شنبه سهار د کونړ والی شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته ویل چې په پیخه کې شل تنه سرتیری وژل شوی، دوه ټپین شوی او اته تنه طالبان غره ته ژوندۍ خېژولې دي.
شپې په درې بجې باندې مخالفینو پرې حمله کړې ده. هغې کې تقریبا شل کسه شهیدان شوي، نولس کس تعداد خو یو وس پیدا شول. اته کس اسیر بولې دي ځان سره، د هغه جملې نه یو کس راتښتېدلی دی. د هغونه چې هم اوس هم جریان لري، طالبانو دوه مړي پراته دي، نور تلفات یې لا اوسه پورې ظاهر شوي. او هغه ولسوالۍ مې د دغو نه یو سرباز چې د جوجان دی راتښتېدلی دی، ولسوالۍ خلک خبر کړي.
طالب ویان ذبیح الله مجاهد به دعوه کوي چې په برید کې 25 سرتیری وژلي او وی ژوندۍ بولی دي، او په نخته کې یو طالب وژل شوی دی. افغان ځواکونه همیشه شکایت کوي چې د جنگونو او نخته په محل ورته په وخت هوایي ځواک نه رسیږي، او همدا لامل دی چې دوی د زیاتو تلفاتو سره مخ کیږي.
د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو د وژل کېدو د پیښې په اړه نوي حقایق رابرسېره سوي دي. له احمد تکل څخه اوري.
د کونړ ولی په غازی آباد کې د ملي اردو پر قرارګاه د وسلوالو طالبانو برید هغه د سیسه بولي چې د دریو افغان سرتیرو او پاکستانی طالبانو لخوا جوړه شوې وه. د افغانستان دفاع وزارت له دې مخکې ویلي و چې د ملي اردو 21 سرتیری له طالبانو سره له شپږ ساعته نښتې وروسته وژل شوي. خو د کونړ ولی شجاع الملک جلاله وایي چې د ملي اردو دریو سرتیرو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته دا امکان برابر کړ چې د ملي اردو قرارګاه ته ننوځي. کاغلی جلاله له دې دریو کسانو څخه د یو نوم قاری ولی او رحمان یادوي. د کونړ ولی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
مننه کوم چې چېرې استخبارات مې مسله را کش نه کړه.
زنه پویګم زمونږ استخبارات ولې دا مسله نه د کشف کړي چې د شپې په درینی مو بجو همغه کسان پیره ولاړو او یو بل پیرادار چې له دوی سره شریک نه وو هغه یې شهید کړي، او مخالفینو ته موقع برابر کړي چې ټولی او قرارګاه ته ورنه نوزي. د ملي اردو سرتیری چې ورخطا راویښ شوی دز یې کړي، د طالبانو یو تن یې وژلی، او زمونږ د ملي اردو شل سرتیری شهیدان شول. جلاله وایي چې په دې جریان کې یو افغان سرتیری په تیښته بریالی کیږي، د پیښې حال چارواکو ته رسوي، او په دې پسې نور ځواکونه سیمې ته رسیږي او له طالبانو سره نښته کوي. د کونړ والی دا یادونه هم کوي چې په دې وخت کې افغان امنیتي ځواکونه د هوایي ځواک د مرستې غوښتنه کوي، خو هیڅ راز مرسته نه ورسره کیږي. د کونړ والی وایي افغان او پاکستانی طالبانو دواړو په دې حمله کې لاس درلود چې له برید وروسته د غازی آباد ولسوالۍ یوې سیمې ته تښتېدلي، او د ملي اردو شپږ سرتیری هم له ځان سره بیولې دي. ښاغلی جلاله هم درز وایي چې د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره باید لازم اقدامات وشي. پراتلونکي کې د دې ډول پیښو مخنیوي باید د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په جدیت سره وکړي، او باید استخبارات دا کشف کړي چې په دې پوځي قطو کې کسان له مخالفینو سره اړیکې لري کنه، ځکه درې کسان کولای شي یو مکمل ټولۍ له منځه یوسي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې په کونړ کې د ملي اردو پر یو قرارګاه په برید کې 15 افغان سرتیری وژلي. بیان زیاتوي چې په دې حمله کې دوه طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. ولسمشر حامد کرزی دا وژنه په کلکه غندلې. د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر په یو بیان کې لیکي چې ښاغلی کرزی دې وژنې ته په اشاره سره یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د تروریستانو د مرکزونو په لمنځه وړو کې په جدیت سره اقدام وکړي.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی حاجی صالح محمد صالح وایي چې د دې حمله لپاره له ډیر پخوا څخه تیاری نیول شوی و، خو نوموړی زیاتوي چې د دفاع وزارت له دې پیښې وروسته باید په خپلو کشفي ادارو کې بدلونونه راولي. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې ښاغلی صالح وویل که دفاع وزارت استخباراتي معلومات لرلی او تیاری لرلی د دې پیښې مخه نیولی شوی.
څنګه چې لازم ونه غوښتل سرمایه‌ګذاري د شریعه څخه د هغه ځرګتي او لوښي ویني د هغه ضرورت شي ویني او کال مخکې هم کتاب چې یاد دي دا چې یو پوسټ یو د هغه طالبانو سره ارتباط پیدا کړو چې ډېر زیات تلفات موږ هم پاره چې وګتل ویل.
حاجي صاحب صالح، ستاسو مطلب دا دی چې که چیرته د افغانستان کشفي ارګانونه او استخباراتي ارګانونه فعال وي، دغه د پوسټ قومندان چې له طالبانو سره یې لاره درلوده د دې دسیسه به لمخ کې شنډه کړې وي؟
څه فکر کوم چې دا د یو ورځې کار نه و چې کله طالبان دونه اطمینان چې لوی چې دا راځیو او پوسې ته داخلې وي. مهمه زموږ د فارا داد او د افغانستان اوسنۍ وزارت دفاع د فارا چې دوی باید د خپل کشتور قانون باندې یو ځل تج نظر وکړي چې دې کې څه رقم خلک ورنه ودی دي، نه چې د کشتور قانون کې طالبانو یا د افغانستان د اوسنۍ نظام مخالفینو ځای نه نیولی. دا باید دقیق چیپ شي او دغه چیپ وروسته باید کشتور قانون باندې سرمایه گذاری وکړي. اوسنی جنگ چې دی دا استخباراتي جنگ دی. دوی باید چې څومره توانمندي لري باید په کشفو استخباراتو باندې توجه وکړي. باید موږ د دغې نه درس واخلو او وکولو شو خپل امنیتي ځواکونه او کشفور قانونونه په پښو ودرو چې متقابل په دغسې د عملیاتو مخه ونیول شي.
ورسته لدې چې دا پیښه وشوه او په همدې قرارګاه باندې ستاسو په وینا حمله وشوه، دا د پاتې سرتیرو د ژغورنې لپاره د افغانستان دفاع وزارت او نورو پوځي ارګانونو څه کولای شوی؟
څومره معلومات چې لرم، دغه پیښه چې وره دا خو بیخي یو څو دقو وخت چې کله سره داخل شي او هغه بچارګان سربازان باندې ویشتل. خو چې څومره معلومات لرم، دلته وو کسان چې هغوی په دغه ډزو لایخ شوي، هغوی مقاومت کړی او تر اخره پورې دوی دا ایمانداري کړې وه. خو په دغه وخت کې د غازی آباد امنیت پولیس هم رسېدلي وو، د نړۍ نه هم ملي اردو او ملي پولیس رسېدلي وو. دوی دغه ځای د اور لاندې نیولی وو. حتی دا چې جنګ د ورځې اوږد شوی وو، څو سنه څپله سنه د دغه طالبان نه په تېښته کې بیا هم پاتې شوي وو. دوی ته لاسته ورغلله د دې جنګ کړه او عملات لا روان وو. خو کله چې دوی ورسېږي نو هغې هغه کومه سلا چې د قرارګانو ده او کوم هغه شهیدان چې دي هغه د ننګه وړلي د تېښتې په حالات کې وتښتېدلي دي.
حاجی صاحب، سالی ډیر خلک په دې کې یو تناقض ویني. له یوې خوانه د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه عملیات کوي، نوي طالبان نیسي راولي بندي کوي، او له بلې خوا تیار نیول شوي بندیان له بګرام زندان نه خوشي کوي. د دې ترمنځ دغه تناقض تاسو څه ډول ارزوي؟
دې کې شک نشته چې د افغانستان اوسنی نظام یو څه نرمښت خي طالبانو سره، یا د افغانستان د اوسنی نظام مخالفینو سره نرمښت خي. دې کې شک نشته دا وپایدل. خو دغه ډول کړنې په جبهي جنگ کې ډېر تاثیر کوي. چې کله زموږ امنیتي قواوې جبهي جنگ سره مخامخ وي او طالبان نیول کېږي او تفشیل کېږي، پوره تاثیر په هغه خپلو ارګان باندې کوي. ځکه چې هغه وچ موږ د سر په بدله یو پروژه باندې کار کوو. د افغانستان د اوسني نظام مخالفي نشو او دا دوی ته خوشي کېږي، محکمه کېږي نه. یو څه ناڅه دی یو فشار لاندې مراجعه او هڅه ده چې خپل جن هم خطر سره مخامخي. فکر دا چې دا کسان دونې سم پوه دي چې دا چا ونیولو او سبا خوشي کېږي موږ ته خطر هم دی. ډېر زیات د امنیتي ځواکونه د تاثیر لاندې راځي. خو بیا هم دا کوم پېښه چې دا وشي، دا د هغې پورې تړاو لري. دا زموږ ځواک دی، دا زموږ د وزارت دفاع ځواک دی، دا زموږ د کشتي ارګانونو ځواک دی. په کار ده په دې کې تحقیق وشي او هغه څه چا چې په دې کې غفلت وظیفوي کړلی باید تار ته وخېږي. ځکه د شلو دېرشو کسانو ځوانانو وجنه شهیدوب دا موږ نور د افغانستان خلک د دې د زغملو وړ نه دي چې په وجو باندې زموږ اولادونه او بچیان شهیدان کېږي. دا ډېره د افسوس خبره ده. په کار ده چې دا زر تر زر هر څو شوي غفلت یې کړی باید محکمه شي.
د ولسی جرګې د کورونی امنیت د کمیسیون غړی حاجی صالح محمد صالح و.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ننګرهار امنیتي ځواکونو په حصارک ولسوالۍ کې پرون چاڼیز عملیات پیل کړل. دوی وایي چې دغه عملیات به تر هغو دوام کوي چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو له موجودیت څخه پاک شي. تر دې مخکې د دې ولایت په ځینو نورو ولسوالیو کې پوځي عملیات شوي وو. شاه محمود شنواری په جلال آباد کې دی له نورو جزئیاتو سره. شنواری صاحب، په حصارک کې دغه عملیات په کوم هدف پیل شوي؟
ډېر ځکمن سالي ته تاسو ټول اردوونکو ته سهار په خیر. او لکه څنګه چې تاسو ویل، تیر ورځ سهار وختي افغان ګډو ځواکونو چې د ملي اردو ځواکونو او همدارنګه د ملي پولیسو سرتیرو تیر ورځ سهار وختي چې دوی حصارک ولسوالۍ ته تللي او دغه عملیات پیل شوي، اوس هم دوام لري. دې څخه یې هدف د راتلونکو ټاکنو لپاره د ښه امنیت راوستل دي. که څه هم هغه چا امنیتي ارګانونه یا د امنیت قمندان او ورسره نور چارواکي چې خپل حصارک ته ورسره تللي دي د نورو ځواکونو سره په عملیاتو بوخت دي، دغه سیمه هم ډېره لرې سیمه ده او هلته ټلیفون مې اړیکې هم کار نه کوي. خو په ختیځ کې د 201 سیلاب کلو دویان محمد نعمان عاطفي د ازادي راډیو کې ویل دغه ځواکونه چې کله حصارک ولسوالۍ ته تلل، نو پرون سهار د سوریوي ولسوالۍ لاجنتي وو چې هلته وسلوال یو مقاتل مقاومت سره هم مخ شي وو. په دغه مقاومت کې یو تن وسلوال وزل شوی وو چې یو ژوندنی ولی وو او یو تن ورکې زخمي وو. او اوس عملیات روان دي، وویل چې هغه پورې به دغه عملیات دوام ورکړي تر څو دغه ولسوالۍ په بشپړ توګه له وسلوالو پاکه شي.
شنورې صاحب، دغه راز وسلوالو طالبانو تېر شپه ادعا وکړه چې په حصارک ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال 14 افغان پوځیان وژلي دي. چارواکو په دې اړه څه ویلي؟
او تر اوسه پورې امنیتي ځواکونو د وسلوال طالبانو دغه ادعا نه ده منلې، او دوی وایي چې عملیات روان دي. کله چې امنیتي ځواکونه راستانه شي نو دوی به دغه عملیاتو بشپړ جزئیات ورکړي. خو تېر ماښام چې له ازادي راډیو سره امنیتي چارواکو تماس نیولی و خبرې وکړلې، دوی له وړاندې نه ډاډ ښکاره کړ چې دوی دغه عملیات بریالي دي، او یو شمېر سیمو کې چې کوم دوی عملیات شروع کړي دي یا هغه لارو کې چې دوی سړک وسارۍ ته تلل دوی ځینې سیمې پاکې کړي هم دي. خو دا چې هغه وسارۍ کې د طالبانو شتون ډېر زیات دی، او همدارنګه د لوګر د ادري ولسوالۍ چې هغه هم ډېر ناامنه ولسوالۍ ده، هغې سره هم سرحد لري او مغ لر نه پاکستان سره سرحد لري. نو په دې خاطر باندې دوی ویل چې هلته وسلوال زیات دي، مقاومت به وغواړي. خو دا ډېر ښکاره کړه چې تر اوسه پورې کوم عملیات شوي دي دوی پکې بریالي دي.
محمود شینوارې وو په جلال آباد کې چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل په اړه معلومات راکول. د کندهار فوټبالران او د دغه ولایت د ورزش چارواکي د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له پلویانو غوښتنه کوي چې له احمد شاهي لوبغالي یا سټډیوم څخه د کمپاین د غونډو لپاره استفاده نه کوي. ولسمشر حمید کرزي په دروستوي کې د یو فرمان پر اساس احمد شاهي لوبغالي له دولت څخه د فوټبال فدراسیون ته په واک کې ورکړ. صادق رښتینی نور معلومات راکوي له کندهاره. رښتینی صاحب، دغه غوښتنه کله وسوه؟
سالی صاحب، تیر ورځ فوټبالرانو په مجموع کې د کندهار ورزشکارانو وویل که لوبغالی د لوبو ځای دی او په سیاسي مسایلو کې باید ونه کارول شي. د فوټبال د فدراسیون مشر د دوی په استازیتوب خبرې وکړې، وویل که احمد شاهي لوبغالی د کمپاین د غونډو لپاره که وکارول شي دا به د فوټبال پر لوبو ناوړه اغېز وکړي. د ده په وینا دوی وخت پر وخت د ولایت او حوزې په سطحه تورنمنټونه جوړوي، او که کاندیدان په لوبغالي کې غونډې کوي نو د لوبو لپاره دوی بل ځای نه لري. او دغه راز د کندهار د بدني روزنې امیر هم خبرې وکړې. هغه وایي چې احمد شاهي لوبغالي په دې وروستیو کې د ولسمشر په امر د شاروالۍ څخه مستقیماً د فوټبال فدراسیون ته سپارل شوی دي، او دوی تازه د دغه لوبغالي د چمن او شاوخوا برخو د رغونې کارونه هم ترسره کړي دي. که چیرې غونډې وسي تاوان دا به دغه چمن ته صدمه رسوي.
رښتینی صاحب، ستاسو په راپورونو کې ویل شوي چې تر اوسه د جمهوري ریاست یوازې یو کاندید کندهار ته د کمپاین دپاره درغلی دی. په دې برخه کې خلک څه غوښتنه لري د دغو کاندیدانو څخه؟
یو تاسو ته چې نن هم د یو کاندید غونډه وسی دا به په کندهار کې د ولسمشری د کاندیدانو دوهمه غونډه وي. البته موږ چې مخکې له دې د خلکو سره مرکې کړي، دوی وایي چې کاندیدان باید په کندهار کې خپل کمپاینونه شروع کړي او ولسوالۍ ته هم وغځول شي. دوی وایي چې یوازې لوحې او پوسټرونه کفایت نه کوي، او دوی د پوسټرونو او لوحو د لارې د کاندیدانو په تګلارو او پروګرامونو نه شي خبرېدلی. نو مهمه دا ده چې کاندیدان په خپله د دوی سره په غونډو کې برخه واخلي او خپلې تګلارې ورته ووایي.
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې.
د دیار لسو درې نیم کال انتخابات، تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رایې اچونې 24 مرکزونه چې امنیت یې ډیر خراب و پرانستل دي. د دې وزارت وایند وایي چې دغه مرکزونه د شپې تو پوځي عملیاتو په مرسته خوندي سوي دي. نور معلومات د رحمت الله افغان په رپورت کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رایې چونې 390 مرکزونو له جملې څخه چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ وو د سلرویش هغو امنیتي خوندي کړی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د یک شنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د دې مرکزونو د امنیت د تامین په هدف یې په بیلابیلو ولایتونو کې 15 تصفیوي عملیات کړي دي. د ښاغلي صدیقي په وینا په دې عملیاتو کې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او 9 نور نیول شوي. صدیق صدیقي د رای ورکونې د مرکزونو په اړه وایي
16 مرکز رایدهی در ولسوالی های
د سرپل په سوزمکلا گوزفندی سنچرک او کویسنات ولسوالی کې د رایچونی شپارس مرکزونه فعال سوي په ورته وخت کې د لغمان په علی شنګ او دولت شاهی ولسوالی کې اته نور مرکزونه فعال سوي دغه مرکزونه د خلکو په همکاري فعال سوي دي
محسوس بوده
د ښاغلي صدیقي په وینا تر اوسه لا هم په بیلابیلو ولایتونو کې د رایه اچونې د 306 شپېتو مرکزونو امنیت خوندي نه دی له دې نه وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په بیلابیلو ولایتونو کې د رایه اچونې د 24 مرکزونو امنیت تامین کړی چې له هغې جملې څخه نون نسې په غور ولایت کې دوه یې په بدخشان او پاتې درې په کاپیسا ولایتونو کې وو په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان د جمهوري ریاست له کاندیدانو څخه غواړي چې په ولایتونو کې د انتخاباتي مرکزونو د غړیو لیست د امنیت د خوندیتوب په هدف له دوی سره شریک کړي د ښاغلي صدیقي په خبره هغه کاندیدان چې د انتخاباتي سیالیو په هدف ولایتونو ته سفرونه کوي باید 48 ساعته وړاندې پولیسو ته خبر ورکړي
له بده مرغه تر اوسه هم په ولایتونو کې د انتخاباتي مبارزو د مرکزونو لیست پولیسو ته نه دی سپارل سوی د سفر موضوع موږ سمو د وړاندې اعلان کړی وه هغه څوک چې ولایتونو ته سفرونه کوي باید 48 ساعته وړاندې پولیسو ته احوال او پروګرامونه ورسره شریک کړي تر څو هیڅ ډول امنیتي پېښې رامنځته نه سي او خلکو ته زیان ونه رسیږي
دا په داسې حال کې ده چې د یک شنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د رایې اچونې د مرکزونو لیست نهایي شوی او نور د بدلون وړ نه دی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې په دې وروستي لیست کې په ټول هیواد کې د رایې ورکولو 6015 مرکزونه شامل دي رحمت الله افغان د ازادۍ راډیو کابل
ستاسو له پیغامونو نه
زه تاریخ محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د برګاټکو د سربند کلي نه په تماس کې یم زمونږ د خیوې ولسوالۍ د ژړې بابا د پل د جوړېدو تضمین دی ونیول شي ځکه چې اوس د کونړ د سیند نه ویاله جوړه شوې ده زه په ټولو موسساتو او د افغانستان په ټولو چارواکو باندې غږ کوم چې زمونږ د ژړې بابا مار پل د جوړ کړي وسلام او احترام زه د کابل د ولایت د سروبي د ولسوالۍ د سرچینو کلي نه تاسو سره خبرې کوم مونږ باندې سیلاب راغلی او نه میاشتې کېږي چې د مونږ هغه ورڅوک نه کوي نوم څوک غم کوي نوم څوک اندېښنه کوي او سیند را باندې را سپور ده دیوالې سینادي نشته د مونږ کډې بار دي مونږ نه انتخاباتو ته خوشحاله یو نه انتخابات کوو او نه نه بکسه راشي او نه مونږ بکسه غواړو او نه 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 رایه چاته ورکوو ځکه چې مونږ کورونه سین وړي مونږ هسې په مرګ حسابي او مونږ ته چا نه سینادي دیوال وو او نه چا د مونږ غم وکړو سلام
دا ورته ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل او سم نوري اسنوري نړیوالو رسپانډو ته کتنه کوي
برتنوي ګارډین ورسپانې په کونړ کې د افغانستان د ملي اردو پر سر تیرو د طالبانو د ورستۍ حمله په اړه چې لکتر لګه شل اسکر پکې وژل شو یو مطلب خبر کړی دی ورسپانې لیکي طالبانو په دې ورستیو کې په دې خطر حمله زیاتې کړې چې افغانستان د روان 2014 میلادي کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو څخه د ځان په ګټه کار واخلي ګارډین د افغانستان د ملي اردو د تلفاتو زیاتوالي ته په اشاره لیکي چې د روان کال راهیسې په حملو او بم چاودنو کې څلور اتیا عسکر وژل شوي دي ګارډین په دې مطلب کې د طالبانو لخوا د یوازني برمته شوي امریکایي عسکر د خوشي کېدو د هڅو یادونه هم کړې او لیکي طالبانو ویلي چې دغه عسکر د خوشي کولو لپاره د امریکا له متحدو ایالاتونو سره خبرې اترې ځنډولې دي مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې په پام کې د امریکایي عسکر باو برګدال به چې له 50 کالو راهیسې د طالبانو په ولکه کې دی د ګوانتنامو له زندانه د 50 طالب بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې خوشي شي امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې هم په کونړ کې د ملي اردو پر سرتیرو د وروستۍ حملې په اړه یو مطلب خبر کړی او لیکي د افغانستان په جنوب ختیځ کې د ملي اردو کوچنۍ پوسټې په تیره بیا اوس چې د امریکایي ځواکونو حضور په سیمه کې کم شوی تل د طالبانو د سترو حملو له خطر سره مخامخ دي ورسپانه په دوام لیکي ژمی معمولا په افغانستان کې آرام فصل دی ځکه په ژمی کې طالبانو مشران پاکستان ته ځي خو د لیکوال په باور سکال داسې ښکاري چې وسله والو د حمل د 14 د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره حملو ته زور ورکړی دی امریکایي یو ایس ټوډی ورسپانې په څه ډول په افغانستان کې د شوروي د ماتې د بیا تکرارېدو مخه نیول کېدای شي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني قمندان جنرال جان الن څرګندونې راخیستې چې وایي د شوروي د جګړې په اړه له څېړنې اساسي درس اخیستل کېږي جان الن چې تیر کال تقاعد کړی ویلي چې په دې اړه له څېړنې وروسته یې خپلې سپارښتنې په افغانستان کې له جګپوړو قمندانانو او ولسمشر سره شریکې کړې دي د هغه په وینا یو اساسي درس چې د شوروي له ماتې په افغانستان کې اخیستل کېږي دا دی چې د افغانستان پوځ او حکومت به د نړیوالو د اوږدمهاله ملاتړ او مالي مرستو پرته د خپلې بقا لپاره له ستونزو سره مخ وي د جان آلن په خبره شوروي لومړی خپل پوځیان له افغانستان وایستل، وروسته یې هم خپل مشاورین او ورپسې هم پر افغان امنیتي ځواکونو مرستې بندې کړې چې دې کار د افغانستان حکومت د پایتکه کېښود. دو اونیس پروګرامونه د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو ترغه مخ کې د مهمو خبرونو سرخطونه له صفی الله ستنیک ځنې اوري.
د کونړ والی شجاع الملک جلاله په غازی آباد کې د ملي اردو پر قرارګاه د وسلوالو طالبانو بریت هغه د سیسبولي چې د دریو افغان سرتیرو او پاکستانی طالبانو لخوا جوړ شوی و. په دې بریت کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی و. ټاکل شوی چې سریلانکا ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر لپاره نوې نیټه وټاکل شي. ناروې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د پاکستان پوځ وايي په قبایلي سیمه تیرا کې د افراطي وسلوالو پر مرکزونو په هوایي بمباري کې 38 مشکوک طالبان وژل شوي دي. له دې مخکې د خیبر پښتونخوا په کوهاټ خرګوټي کې پرون په بمی چاودنه کې 12 کسان وژل شول. د عراق په بیلابیلو برخو کې تیر ورځ په بمی حملو او نښتو کې د لږ تر لږه 14 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. او ټاکل شوی د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر کټر ناشتن نن اوکراین ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد له مهمو سیاستوالو سره وګوري.
اساسي او بشري حقوقو د غرض د ورکو اجزنه د لټي پروګرام د دې خبرونې پاتې برخه جوړوي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد بای سمیم هر کله کوم. په دا خبرونه کې د جرمونو او جزاګانو د قانونیت اصل باندې خبرې کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمایز دفتر رئیس ښاغلی شمس الله احمد زای را سره میلمه دی. احمد زای صاحب خبرونه ته خراب دی.
خوشاله اوسئ. زم خپل ور سره خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته دالې کوم.
مننه. د لومړی پښتنې په توګه راته وایي چې د افغانستان په حقوقي نظام کې د جرمونو او جزاګانو د قانونیت اصل په اړه څه پیشبینی شوې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې په افغانستان کې په کال 1923 کال کې د اساسي قانون نافذ شو په افغانستان کې، د اساسي قانون په دوام فصل کې چې وښتمه ماده ده، د دې په خاطر چې په افغانستان کې د افغانانو د ازادۍ حق خوندیتوب دلودای شي، یو مزنګړې ماده چې وښتمه ماده ده، دغه مسلې ته اشاره شوې ورته چې په افغانستان کې هیڅوک نشي کولای چې یو نفر ونیسي، تعقیب کړي یا گرفتار کړي مګر د قانون د حکم سره سم، چې د یا هیڅ اغه عمل ته موږ جرم نشو ویل، مګر دا چې مخکل د ارتکاب نه د افغانستان په جزا قانون کې هغه ته معینه جزا پیشبینی شوی، او یا په افغانستان کې د اغه انساني کرامت په خلاف جزا امانه ده. دا وشته ماده د اساسي قانون په مشخصه توګه دغه اصل په پام کې نیولې ده چې هیڅوک نشي کولای، یعنی د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو هغه په ځنګړي توګه د کشف او تحقیق ما کارکونکي نشي کولای چې د ټولنې غړي په هر وخت سره چې دوی وغواړي د دوی ازادۍ سلب کړي دوی ونیسي. دلته ما نه کړی ده چې جرم په جرمي اعمالو کې چې کله یو د ټولنې غړی یو کس یو جرمي عمل ترلاسه کړي، یعنی د قانون سرغړونه کوي، او دا سرغړونه په جزا قانون کې یا ورته نورو قوانینو کې مخکله دي چې دا ارتکاب شي هغه ته جزا پیشبینی کړی وي، نیونه هم په دغه رقم چې په قانون کې پیشبینی شوی وي. دا یې قید کړی ده چې په دغه حالاتو کې د کشف او د تحقیق کارکونکي کولای شي چې د قانون د سرغړون کې د ازادۍ د محدودیت او یا د سلبېدو لامل وګرځي. په نورو مواردو کې نو لکه څنګه چې د ټولنې ټول وګړي حق لري چې د دوی هغه اساسي او بشري حقوقو خوندیتوب پیدا کړي، خوندیتوب ولري، دوی په ټولنه کې مسؤلیت لري، دوی په خپل کلونه کې آزاد دي، او هیڅ دولتي مرجع د حق نه لري چې به د قانون د مجاوزه دوی ته محدودیتونه وځي کې یا دوی ازادي سلب کې یا دوی تعقیب کې یا دوی تر توقيف لاندې ونسي یا ازادي سلب کې. نو بنا د افغانستان د اساسي قانون د اغه یو د خ صفاتو د لودل یو امدا مثلا ده چې د افغانانو هغه د اساسي حق یعنی چې د ازادي حق ته هغه ته خوندیتوب ورکړي په همدغه ماده کې چې دوی خوندي اوسي مطمئنه اوسي او بی د سرغړونې هیڅوک نشي کولای چې دوی ته کوم اسیب ورسي.
په ټولنه کې د جرمونو او جزاګانو د قانونیت اصل رعایت کېدل څه ګټه لري؟
بې د شک که چېرې دغه ماده د قانون اساسي نه وای او د کشف او د تحقیق کارکوونکي ته یعنی هغه قانوني صلاحیتونه ورته مایل نه وای موجود مایل شوی نه وای په قانون کې، دا د افغانانو ټولو هغه د ازادۍ حق ته زیان رسوي. د دې په خاطر د ټولنې هیڅ غړي ځان مسؤول او خوندي نه ساو. د شخصي ملوزاتو په بنا باندې پولیس کولای شي چې شخص ونیسي، د شخصي ملوزاتو په بنا باندې د امنیت کارکوونکي کولای شي چې بیا شخص ونیسي، ولی د دغه اصل پر اعتیادو سره د شخصي ملوزاتو په بنا باندې افغانستان تحقیق او د کشف ارګانونه نشي کولای چې و یو چاته چې هغه د قانون په خلاف عمل نه کوي هغه ته زیان ورسوي، دغه ازادۍ سلب کی، هغه تر تعقیب لاندې ونیسي، هغه توقیف کی. نو بنا ان ګټه دا ده چې مسؤلیت به د ټولنې ټول غړي ته، هر غړی د ټولنې یا مشخصه توګه په افغانستان کې هر افغان هم د دې چې دا نارینه وي که ښځینه وي، دا اوس د افغانستان د اساسي قانون د 28مې ماده په رعایت دو سره د ده د ازادۍ حق خوندي ده. دا کوي شي چې په خپل روزمره چارو کې خپل کار وکړي بې له دې چې کوم تشویش ولري چې دای به ونیول شي، بې له دې چې دته کومه ویره پیدا وي چې دای به د پولیسو لخوا نه ځورونه لاندې ونیول شي یا د امنیت کارکوونکو لاندې. که چېرې دغه ماده نه وای او دغه اصل رعایت نشي، نو بیا دغه د ټولنې کې د ټولنې د غړي هغه د مسؤلیت حق د خوندیتوب حق د منځه ځي، او انسان چې ځان خوندي حس نه کې امنیت حق موجود نه وي، هغه نشي کولای چې د انسان په صفت چې د ټولو هغه انساني صفاتونه دای برخمن وي ژوند کې. بنا ان د انسانانو په ژوندانه کې د دغه اصل ډیر رعایت دل ډیر اساسي رول لري، او دا د عدالتانه محکمې د اصول او د معیارونو هغه اساسي کړی ده چې هر هغه محکمې ته موږ عدالتانه ویل شو چې د نورو اصولو تر څنګه د جرمونو او د جزاګانو د قانونیت اصل په نظر کې ونیول شي. نو دا ډیر ګټه لري، به د دې نه د ټولنې وګړي ځان خوندي نه بولي، پاره خلاص د کشف او تحقیق کارکوونکي لري چې موږ په پتیرو او کلونو کې دغه حالت لیدلی و چې کله د اساسي قانون نافذ شو دغه حدود تعین کړل چې پولیس په کوم موارد کې کولای شي نفر ونیسي، یا سنوال په کوم موارد کې کولای شي قرار ورکړي چې د شادي نه ونی پاک لباندی، هغه حدود د قانون حدودی په خوا چې قانون دغه د اساسي قانون دا شتون نه درلود، یو نو خوندیتوب د وګړو وجود نه درلود، یعنی د پولیس اراده لکه قانون غونډه و چې البته د بشري حقوقو ته ډیر زیان رسیږي. بنا ان په ټولنیز ژوندانه کې دغه اصولات دل انسان ته ډیر اسانتیاوي په منځ سره وړي.
بعد مننه کوم درنه اوردونکو، خبرونه دوام لري، اوس ولاند وقفه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وګ در شری
پهنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو مو د حکومت خایښ لرو چې مون د وګو باندې بس
کړی فکر چې مکمل خواسي.
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د خبرونه دوام ته خراغله. د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په پام په چړنیزو او کشفی مراجعو کې د جرمونو او جزاګانو د قانونیت اصل څومره رعایت کیږي؟
اصلا دا خو یو قانوني اصل ده د افغانستان د عدلی او قضایی ادارو ټولو دا اساسي مکلفیت ده چې دا اصل باید په پام کې ونیسي. کچېره په محکمه کې، کچېره په سنوالۍ کې، یا په پولیسو کې، یا په امنیت کې دغه اصل ته پاملرنه نه کیږي. په اصل کې دوی په خپل سرغړونه کې د قانون دوی په خپل په جور باندې لاس پورې کوي. نو بنا ان دوی مکلف دي چې دغه اصل په پام کې ونیسي، ولی له بعده مرغه په بعضو مواردو کې موږ وینو چې په هغه مواردو کې چې پولیس نیوکې کوي نیونې کوي هغه په قانون کې مشخص او په ډاګه داسې ماده ورته نشته، لکه دا په ډېرو مواردو کې سره لیدې چې په دې کې ډېر توپیر منځته راغلی. کله چې په افغانستان کې لنډمهاله اداره جوړه شوه په هغه وخت کې، یعنی په کال 1991 کال کې، موږ به چې کله د زندانونو نه څارنه کوله ګڼ شمېر خویندې پکې پراتې وي او د دې په تور چې دوی د کوره تښتېدلي دي. در حال چې د افغانستان د جزا په قانون کې هیڅ داسې ماده نشته چې هغه ته جزا تعین کړې وي مخکې له دې نه چې دا عمل باندې لاس پورې شي، ولې چون اساسي قانون نه و او دغه اصل ته پاملرنه نه وه. موږ پخپله د افغانستان په ټول اداري وایدو کې دغه کار لیدلی ده چې پولیس پې موجبه نفر نیولی دی او یو کال دوه کال یې پې تېر کړي، حتی په ډېرې موردو کې محکمې ته ورکړي، محکمې پې حکم کړی و. خو کله چې د افغانستان اساسي قانون جوړ شه، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سارنې اصلا په خپله د سانوالۍ د ادارې د دقت او تعمق په کارونو کې او خپله محکمه هم مخام د محکمې هم دغه اصل ته اوس متوجه دي چې صرف دوی په هغه مواردو کې هغه کسانو ته چې دوی کړنې د افغانستان د جزا قانون آیین نورو قوانینو کې د جرم وصف لري که چیرې دوی داسې عمل باندې لاس پورې کړي هغه نیسي. ولې کم بعضې اوس هم شته په بعضې ولایتونو کې متاسفانه د حقوقي او د جزایي کیسونو ترمنځ دوی توپیر نشي کولی. کله کله د بعض افغانانو د ځورونو لامل ګرځي چې موږ هیله من یو چې موږ یعنی د افغانستان د عدلي او قضایي ټولې ادارې خپلې کړنې د افغانستان د اساسي قانون د اوه ویشتمې مادې د غوښتنې سره سمدستي سره سمبال کړي چې په افغانستان کې هیڅ بېګناه کس ونینیول شي او با ګناه کس د قانون د منګولو نه ونه تښتي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم احمدزی صاحب. قدرمنو اورېدونکو، را تاسو هم مننه چې تر پایه مو سره ملتیا وکړه. دغه خبرونه تاسو هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې او د سه شنبه په ورځ له غرمې وروسته په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 3.15 اورې. تر بلې خبرونه مو الله مل شه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیان مې تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسو د ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. کته سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ملاتوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږي، لطفاً په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورکشوي عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. تاسو ازادي رادیو اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته خوږیاست. دا هغه پروګرام ده په کومو کې چې د تاسو ډېر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. ډېر به مونږ زنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 42 02 21 12 1 15. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګران اوریدونکو، د پروګرام په پیل کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ورکو شو عزیزانو په حق لا پکې معلومات لري. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د قطب الدین په حق لا پکې معلومات دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زما محمد اشرف د پاکستان بلوچستان د چاز څخه تاسو په تماس کې ما زموږ سره یو سړی چې د پروان د ولایت دی قطب الدین د خلیفہ محمدین زوی د پروان د ولایت دلته د پاکستان بلوچستان د چاغي په علاقه کې وسیږي او قربانې چې کوم څوک نو سره ټلیفون کوي په دغه شمېرې د زمو سره ټلیفون وکړي 0-300-301-4-9-8 په دغه شمېرې د زمو سره تماس ونیسي او دغه ورک شوی عزیز به موږ ورته پیدا کړو انشاءالله.
پیغام مو واورید محترم اوریدونکو، اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی. د یو ورک شوي شخص په هکله معلومات لري، خو د ده نوم یې نه دی اخیستی، خو د دغه ورک شوي شخص په هکله یې ځینې نښې ویلي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه د افغانستان څخه خبرې کوم. حمید الله، دا دوه کاله زمکه یو خبر خپور شوی و پاکستان دغه وعده کړی نو پلار زنګ واري دا د وکاله در مخ کې په ماشین کې عالم باندې صاحب خو راته وږي وڅ کني نو دا از ما له ټلیفون شمیره ده ما سره دې په دغه شمیره ته ما سوي سي 0-0-3-3-8-1-9-5-5 یو ځل بیا وایم 0-0-3-8-1-9-5-5.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. ګران اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو څخه د ورک شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام اورئ. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادی رادیو کې ونه اورئ، کولی شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. اوس هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. نو راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه واورو، کېدای شي چې تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
زما یو ورور دی په نامه د فیضي ده، څنګه سره کېږي د کور څخه بیا به راته شوی دي. که چېرې د ده په هر څوک معلومات لري په دغه شماره دي، ما پر زنګ ووایم، د تلیفون شماره وایم 01-4-4-1-9-0-4. فیضي ده تر محمد زوی ده، حاجي تاج محمد وراره، دا څنګه کار کېږي چې د کور څخه بیا به راته شوی دي. یو ځل بیا به تلیفون شماره تکراروم، په دغه شماره کې ما ته زنګ ووهن شي او ازادي راځي ته دي خبر ورکړ چې 01-4-4-0-4-0.
السلام سلام علیکم، زګل بلین کوچه خبر کوم لنګرار ولا سلام پر سوالې نه منګ یو عزیز ورک پیدا کی پرم کچھ چیر چات نه کوي ولا کور پی جای زلری او نو می مال امبر د 0-0-1-8-8-0-0-9-0. والسلام، من ان ازادی راډو زنده باد.
السلام علیکم، ز پاتیس جاوید د کندهار د پیرو کلاچی سره د تماس کی. مجھے وخت سی ورک دی کاری نورلا نمیسی او دا څلورم کال دی چې دا عصبي تکلیف ته کومه ورزیدل. که هر چا ته د اعلان وي او هر چا ته معلومات وي، موږ سره دې ادر سمیرا اړیکې 0-0-3-2-1-8-0-1. بله شمیرا به 0-3-0-3-8-0-1-9-5-0-5 انعام ورله ورکول کیږي. والسلام.
السلام علیکم، د تاسو خبرې کوم د کابل ولایت خجبار له سوالینه دمی او لپاتې کاتینو د ځانګړي مت پلوري د 1992 کال دی د دنیا څخه په سمه نیټه نه درکښو اېدا چې په جرب ګونګای او کوګو کوند چاته معلوماتي په ریښه مله لري کوم شي 0-0-1-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-
السلام. سلام علیکم. زه حبیب الله ده کابل څخه په تماس کې ما زماني کې چې زبر ګون دا د اچا قانون لري په کابل کې د کاتینو صاحب څخه نظر کا سوال ده که هر څه د دې باره کې معلومات یې مهرباني دی چې موږ د دې پلان دی په دې مهرباني زنګ دی 0550 400 400 مارا بیا تکراروم 0550 400 400.
زه سید ابرار خبرې کوم. زما یو ورور دی حبیب. حبیب کلکته باندې مردم ډېر هغه پېژني. د تخار ولایت دی. دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی. چا غږ اوسېدلې دې شمارې ته دې زنګ ووایي 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
څوک ما غوړې په دغه شماره کې تاسو ټلیفون وکړي صفر اتاویا یو سلیاو دروڅلویر یو ار بیا د ټلیفون شماره صفر اویا اتاویا یو سلیاو دروڅلویر سلام
زنه مطلب روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو ماما دی تقریبا 40 کال کېږي د جراوت څخه تللی دی. که چېرې د ما زغاوري ما ته د پدغه شمیره باندې زنګ ووهي 0 9 15 6 200 شمیره یې ولې بیا وایم 0 9 15 6 200 اجي عبدالغني له میږي شاید وست پاکستان کې. سلام علیکم.
زه جمیل خانوا رایت غلام احمد سلوی شکار گیری چه برک بید بزرین زید سلام و دمائدین خوخیل دی کچا سرا رابطای بدرش ماری دی ما تزنگوی سفر و سو دریاتی حساسی نون سرویش.
السلام علیکم دا زدیر دکر کون گوغری دلیم تسلامون وایم پدې خلینو چې موږ اوجر به زما یو تر زوږل چې نومې عالم جان دی دا صبر د سړي پان څخه ځي تر کښه وایي کچا ته پاله معلومات به د شمیره د تاسو راړي کوي شي چې تر اوسه ودانه وي اوسه واویا دته وناتیا شمیره د زړه دی یو بل شمیره د تاسو راړي کوي شي چې پر تاسو شته کې نیو د سوالو شي خپل خلا خراب شي دی یو کا باندې واخې مننه سړي پان نو کله زار خل ته نه دی واسطه دی مننه.
السلام علیکم. زه زما یو ورور دی مساجان میژن چې د لالا کاظمی دی کارچا پیدا کی په دغه شمیره کې زنګ راته وی 0 0 2 دوه واره 15 0 0 2 15 دوه نیم لکه افغانۍ انعام ورکوم. تر روزګان ولایت تشیر اساس ولسوالۍ سره
زه حاجی جان آغا بارګزی د فاریاب ولایت شینکګاب ولسوالۍ ضلع بابا د کلی اوسیدونکی مقصد پاکستان کراچی شاخ مهاجر وسیدم دو کال کیږي خپل هوا ته راغلم. د ازادي رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم. په کال یو ځل درس یو اچا ما د خپل مرحوم پلار جنازه د پاکستان او افغانستان سره وکړه. کله چې جبې ته پاکستان ته تلم کال یو ځل درس یو اچا د اقرب میاشتې 15 ورځ د فاریاب ولایت څخه یو کوشتون ځوان په شمول د دوه ځوانانو شوه چې پښتو ژبه ویله او فارسی ژبه هم زده وه د لارې ملګری وه چې دوی هم پاکستان ته تله د غزوان یو لونو سنه دا ده چې د لاس یو بته ګوتره لږ قطع شوې وه. په پاکستان کراچی شاسي لږ موده زما همسایه وه. بیا د کراچی په بودي سنگ سي د محمد نیم نانوای همسایه وه. د دوی سره خپلوان څوک نه وه. دوی موږ ته خپل صحیح او دقیق ادرس هم نه ویلې. د محمد سمیت نانوای د ساه چې تللي موږ ته معلومات نه دی شوی چې دوی څه سوه یا چیرې ولاړه. د دوی په اړه موږ تشویش لرو چې د کوم ظالم د ظلم ښکار نه ګرځېدلي. اوس یو نوی خبر رسېدلې دی چې غزوان او ښځې د جوزجان ولایت سید آباد کلي اوسېدونکي په قوم عرب دي. د پاکستان د کراچي ښار څخه د ایران او ایواز ښار ته رسېدلي دي. که چیرې د غزوان یا د خوندې زما ژغ اوري یا بل څوک د دوی خپلوان د دوی په اړه معلومات لري یا غواړي مهرباني دې وکړي زما سره دې ټلیفوني تماس ونیسي. زما د موبایل شمیره ده 0 شپږ اتیا شپږ سوه لس یو سل پنځه ویشت. شماره بیا تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ سوه لس یو سل پنځه ویشت. وسلام، ډېره مننه.
ہلو، السلام علیکم. سر یو جتیان د ولایت د مصطفی نامه رګیرم. زما پلار نوم یې خدای دې اتلس کاله کې چې ورک به نه ژوند نه مرګ برکته کار یې عمر ته زنګ وای په دغه شماره 0 دواره و 8 0 1 0 3 5 4 پنځو زره پورې شیرینی ده.
السلام علیکم، زه د خوست ولایت څخه شمس الرحمن خبرې کوم. زما یو ترځه بې درکه سوی ده چې نوم یې دی طیب الرحمن. د درې کاله کېږي چې بې درکه دی. زما نوم که هر چا ته معلومات وي په دې نمبر ده مونږ ته زنګ ووهي 0 شپږ اویا څلور اویا پنځه اویا یو سل نهه پنځوس. نمبر بیا وایم 0 شپږ اویا څلور اویا پنځه اویا یو سل نهه.
عبدالباری د سلاو د تجوایی ولسوالۍ د سلاوات کلي څخه خبرې کوم. شبانه ناسا زوی دی عبدالباکی نږدې دوه کاله کېږي چې نه به راکه دی که دی خپله زموږ هغه اوري خبر یې و معلومات ولري نو موږ سره دې په دغه ټلیفون شمېره اړیکه ونیسې 0 اویا څلور دېرش پنځه دېرش اووه سوه څلور دېرش. بله شمېره ده 0 اویا څلور دېرش پنځه دېرش اووه سوه پنځه دېرش او پنځه زره کلدارې شیرني واخلسي. والسلام.
الو، د شمس الله په نامه د ورکسو اجزانو پروګرام ته د شمس الله په نامه باندې یو طالب دی چې د پروش کلی څخه نادرکه شوی دی. که څوک دغه د ګیزز روزګان د ولایت ګیزز عبدالسلام دی، که څوک دغه په هکله سره معلومات لري نو په دې شماره دې زنګ ووهي 0 اویا درې پنځه اته شپږ اته پنځه شپږ.
خلیل شنا له کونړ ولایت نه کرهاله اوسېدونکی را چې درې نیم کاله کېږي چې زموږ یو ګاونډي له کوره بې درکه شوی دی. د دې نوم دی عبدالله د پلار نوم فیز دی. څوک د دې په اړه معلومات لري یا څومره په خپل اوري نو کولای شي چې خلیل شنا سره په دې شمېره اړیکه ونیسي 0 اویا دوه دېرش پنځه پنځوس اووه دېرش. درې کاله کېږي 0 اویا دوه دېرش پنځه پنځوس اووه دېرش. مننه.
د ازادي رادیو په ټولو کارمندان ته خصوصا د اروپا جزانو السلام علیکم. یو کس چې خپل نوم نشي دا پنځله شپاره ښکاره کېږي چې خپل د کور سره راوتلی دی د روزګان د ولایت د جزار د ولسوالۍ. خپل نوم نشي دا وایي چې په کلي کې په طالب باندې مشوره درلودی بګزام د ولسوالۍ دی د بازار کونی هوایي چې د پلار نوم یې سلطان محمد اکا دی. نو که دوی د ده په هکله باندې معلومات غواړي یا دوی دغه آواز اوري نو په دغه ټلیفون کې زموږ سره رابطه ونیسي چې زموږ یې معلومات په لاس ورکړو او د دوی سره حالحواله پوښتنه وکړو. 0 اویا نهه نوي شپږ اته اته اویا دوه ویشت.
بازار کونی د پلار نومې سلطان محمد دی د ورور نومې سیف الله دی. نو که د دې قریبانو او د تاسو څخه آواز اوري که دغه سلطان محمد نومې سلطان سلیم شي چې بیا د دې او کلیسون نمبر پیدا کړی دغه د خپل خبرو شروع کړو. نو نشي د کور څخه د ورسره د تقریبا د پنځه لس شپږ کال کېږي چې یو ځای اوسېدی. السلام
علیکم، ابل ورم تلیفون در کړی و د ځان نوم یې میر و او د خپل زوی نوم یې ونه خیست. زه حاجي داوود یم د غزنی له ولایت څخه. زما یو زوی چې نوم یې رحمت الله جان ده او مشهور په لالی ده د دیارلس څوارلس کاله کېږي چې نادرکه ده، راسکه ورک ده، تللی ده. په کچاته دره کې په دغه شمارو د زنګ ووهي صفر و و شپا و چلور نه و صفر صفر بل شماره ده صفر و و پنځه پنځه درې پنځه دوه و و بل شماره ده صفر و و درې و و شپا یو دوه درې که هر چا ته پته یې خپله د غازار وي په دغه شمارو دې له موږ سره تماس ونیسي نور دې د خدای په امان.
السلام علیکم, زما نوم راز محمد دی, د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ د یې درې نه غږېږم. زما یو اوښی دی په نام د علي احمد چې دا تقریبا یو دوه نیم کاله کېږي چې ورک دی, په اړه یې معلومات نه لرو. که هر چا ته دا معلومات وي ما ته په دغه شماره زنګ ووایي, صفر اووه سوه اته اتیا اته سوه درویشت نه سوه اته نوي. السلام, زنده باد ازادي راډیو.
السلام علیکم, لوګر ولایت د سوالي نوې سره اړیکه نیولې ده. زما دوه ملګري چې اسلام باچا او یو عثمان دوه میاشتې کېږي چې نادرکه شوي دي, او کار چا ته دوستانو ته په دې اړه معلومات وي ما ته دې په دې شمېرې باندې زنګ ووهي.
گرانو اوریدونکو, د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي, د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ, خوښ او بریالي اوسئ.